این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخت تاسو ستری مشی. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د روانو خبرو له دوام سره دا خوشبیني په زیاتېدو ده چې دغه خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کرده تو مهم خبرونو سر لکنه. د اسلامی دولت دلی یا داعش پننگرهار کرده پرونی دلیز برید مسئولیت اومانه. د ایران د بهرنوی چارم رستیال وزیر وید ایران د اتمی تردون د اکثر لاسلی کون کو ملاتاری ترلاسه کرده. د اسرائیل صدر ازم خبر داره ورکل چه اسرائیلی جنگی بیرده به هغه کخته پری نگدی چه ایرانی تیل قشاقوی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي دولت دلی یا داعش په ننګرهار کې پرونی دلیز برید مسؤلیت ومانه. دغه ډلې دغه برید د مسؤلیت اخیستو خبره د اعماق په نوم خبري آژانس کې چې په دې سخت دریز ډلې پورې تړلې کړې ده. د ننګرهار په بی سود ولسوالۍ کې د ای بی ای په نوم د ساختماني شرکت په دغه برید کې چې د ننګرهار په بی سود ولسوالۍ کې د ای بی ای په نوم په ساختماني شرکت وشو، چارواکي د یولسو کارکوونکو د دې شرکت د وژل کېدو خبر ورکوي. له دې مخکې په دې برید کې د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی و. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د یو ټپي حالت ښه نه دی.
د کمپنۍ یولس کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي وو او نه نور ټپیان ول چې څلور ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورون ته لیږل شوي دي. پنځه اوس هم تر درملنې لاندې دي چې د یو تن حالات نازک دی.
پرون د ننګرهار چارواکو په دغه برید کې د تلفاتو شمیر شپاړس تنه ښودلی و. دا حمله پرون سهار پنځو وسلوالو ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه په ای بي خصوصي ساختماني شرکت وکړه او پنځه سره برید کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري ووژل شول. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ رئیس پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی
د هوایی ترافیک د برخی همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دو ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا پیل شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوې الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران د لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لپاره یې لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له پنځو یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه ایرلند او یوه د بحران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په یوویشتمه پیل شوي دي، له ایرلند څخه د شل اورونو درې لوبې ګټلې دي او د مارچ په 15مه به له ایرلند سره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړی ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر لاندې وویل موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافقنامه یوازې هغه وخت پاتېدای شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړونه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم بیا خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال ایران سره له شوي اټومي تړون نه په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په قطر کې د روانو خبرو له دوام سره دا خوشبیني په زیاتېدو ده چې دغه خبرې به بالاخره بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي.
موږ امیدوار یو چې نوی کال دغه پیغام سره وي بین الافغاني مذاکرات او په هغې کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره د هغې د کتنې په اړه خبرې کړي او ورته ډاډ ورکړی چې د دې کتنې هدف بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارولو.
گفتند که در دیدارشان با طالبان به این گروه تصریح کردند که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد، بلکه این گروه میتوانند که از طریق گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
د امریکای پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه یو تحلیلي مطلب هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوال هڅې کوي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې چې د اساسي بشري حقوقو بل اونیز پروګرام سره یو ځای درته خبرو، د ډول او سورنی لرغونتوب ته مو کتنه کړې. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفا وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی په افغانستان کې د سولې د روانو د سولې د ټینګېدو لپاره د په قطر کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. د دغو خبرو جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو یو شمېر امریکایي چارواکي وایي چې په دوحه کې خبرې اوس پر دې څرخي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربن وشي، بهرني ځواکونه ووزیاو د ترهګرو مخاوني ولشي. تفصيل د احمد شبر پرپورکي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سولې هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښینی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکزی دفتر ته سپارل دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبري پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مسله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او د بین الافغاني مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو به صورت نه کوي او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شاکېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشی مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړې دي. دا خبري لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوی د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کیږي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې تر هګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې
کیږي.
دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیته افغانستان شموله هیئت پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبري پیل کړي.
د مېشتو په حساب باندې وي، د جګو په حساب باندې، د ورځو په حساب باندې کار کېدلې شي. موږ امیدوار یو چې نوې کال کې زغه شو نوې خبر سره پیل شي او هغه نوې کال دغه پیغام سره وي د بین الافغاني مذاکرات او باغی که در پرمختگ محسوسی دل او نتیجه ترازی دل.
تمره چه در دوشنبه پا ورست پنی بیار که در ملگر و ملتو پا امنیت شورا که در افغانستان در سولی پر مسئله خبری گوشی. در مسئله در یوناما در حق نجده چلور دیش مخراپور یو اساسی برخده چه در بحث لپاره امنیت شورا تا ورندی کرده.
د قطر په پلازمینه د وحکې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو په باب مو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو مرست د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په واشنگټن کې وویل چې اوس په دوحه کې خبرې پر دې متمرکز دي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووځي او د ترهګرو مخه ونیول شي. په عین حال کې دو امریکایي سناتورانو هم یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو غوښتنه شوې ده. د هغو ځواکونو د وتلو لپاره به هم یو میکانیزم په یوه نیمه میاشت کې جوړیږي. تر اوسه پورې پر دغې طرحې رایې نه دي اخیستل شوې. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د مرست د مرستیال او د قطر د دفتر مشر سره د خپلې لیدنې کتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته ډاډ ورکړی چې په دې خبرو کې د طالبانو لوري دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د جګړو او د جګړې د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوارول دي او دا ډلې هڅه ولیده چې باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار سره په لیدنه کې ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې په ډاګه کړي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازنۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان وای چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره د چهار شنبې په ورځ په تاشکند کې ولیدل. ښاغلی آریان خبری رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
جانب ازبکستان در مورد دیدار شو
د ازبکستان له اړخه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب پلاوی سره د ملاقات په اړه مفصل معلومات ورکړل او په دغه لیدنه کې تصریح کړه چې د افغانستان مسله پوځي حل لار نه لري، بلکې دغه ډله کولای سي له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې سولې ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ ازبکستان ته ولاړ او تیره ورځ د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره د سولې پروسې، له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو قاچاق، د پولو د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. تاشکند او کابل په تیرو کلونو کې هي سیاسي اړیکې درلودي او لدې سربیره په سوداګریزو او ترانزیټي برخو کې هم همکاري لري. ازبکستان له دې وړاندې د افغانستان د سولې له پروسې هم ملاتړ کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې له طالب پلاوي سره هم لیده کاته کړي دي. اوس د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپای وایي چې د ازبکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو هڅې کولای سي له افغان حکومت سره په همغږي د سولې د پروسې لپاره ګټور کار وکړي. هغه وایي زموږ ګاونډیان چې غواړي له یو بل سره په تفاهم کې سي او د حکومت او طالبانو په نظر باندې پوه سي او د سولې حل لار په مذاکراتو کې ولټوي، د افغانستان د خلکو، حکومت او طالبانو لپاره ګټور ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره د سولې له پروسې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو، ترانزیت او سوداګرۍ هم خبرې کړي. د دغه اعلامیې له مخې دواړو لورو د اړیکو د پراختیا، سیاسي، فرهنګي او سوداګریزو برخو کې په عملی اقداماتو هم ټینګار کړی.
ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو په باب مو واورېدل. بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو په موضوع کې تم کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو یوې موافقې ته د رسېدو لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د د دوشنبه په ورځ په امریکا کې په یوې غونډه کې وویل چې په دوحه کې د خلیلزاد په مشرۍ روانې خبرې روانې دي، خو دا خبرې ډېرې پیچلې دي. فرشته جلالزی د سولې د روانو هڅو په باب د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم په یوه مطلب کې راخستي.
د امریکا حکومت وایي له طالبانو سره په خبرو کې په داسې مواردو پسې ګرځي چې موافقه ورباندې کېدلی شي تر څو له هغه ځایه ستر پرمختګ ته لار جوړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د دوشنبه په ورځ وویل کچېرې سیمه ییز لوبغاړي هم ورسره حساب کړي لکه چین، روسیا، هند، پاکستان چې په افغانستان کې ګټې دي، دا ډېره پیچلې ستونزه ده او دا خبرې فوق العاده پیچلې دي. د واشنگتن په وودرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا لپاره د سیاسي چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي سیمایز چاپیریال د افغانستان د سولې لپاره ډیر مهم دی. د کوګلمن پوینا سیمایز قدرتونه په ابتدایي ډول غواړي چې په افغانستان کې چکر ختم شي او ثبات ټینګ شي، خو هغوی مختلفې مسالې لري چې په افغانستان کې د سولې امکان له خطر سره مخامخ کولای شي.
Clearly you have different countries operating
at وزید چې دلته بلا بیل هیوادونه د زدو نقیزو ګټو لپاره فعالیت کوي. ډیر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پول لري، مثلا له امریکا سره شنه دي. کوګلمن د بیلګې په ډول وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کړې ده، خو د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان نظر د امریکا له نظر سره تفاوت لري.
Pakistan has certainly been helpful in helping bring
some of the Pakistan mrasta kareda Pakistan da Taliban o yoshmir dir lui masharan hazir kal che da America la astaz sara wo guri o khabari wakri khoda de lobi da pai para da Pakistan nazar la America sara mutafawit dai او نور هیوادونه هم همداسې وګڼي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه روانو مذاکرو کې د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغنی برادر کوي چې ډېر کلونه په پاکستان کې بندي و. ملا برادر اخوند په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ونیو او اته کاله یې په بند کې تیر کړل. د پاکستان حکومت د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویل چې ملا برادر یې د امریکا په غوښتنه خوشی کړی، خو رپورټونه وایي چې هغه لا هم په خپل کور کې نظر بند و. د فبروري په میاشت کې دا خبر خپور شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره دا ور په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغنی برادر کوي، خو ورسره د طالبانو غویان رد کړ چې ملا برادر دوه ته دي. طالبانو پر خپل مشرانو د سفر د بندیز او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تور لیست خبره را مخ کړه. یو شمیر سیاسي څارونکو په دې نظر و چې اصلا د پاکستان حکومت پر دې خبرو د خپل کنټرول څرګندول لپاره ملا برادر ته اجازه نه ورکړي چې له اسلام آباد دوه ته والوزي. په واشنگتن کې د افغانستان د چارو څارونکو او د طالبانو له لیدلوري په نوم د کتاب لیکوال ډاکټر توماس جانسن ازادي رادیو ته وویل دا چې ملا برادر په دې خبرو کې د ګډون لپاره تیار شوی یو مهم او مثبت پرمختګ دی.
I mean, he's been pushing for peace since 2010 when he was arrested by the ISI and the CIA.
Deva i mula birader la pukhara i se de sud gustum kay ula kalich pa 2011 kal ki pa Karachi ki ISI u CIA winu kho Pakistan da na khoshawali chi haga tsadawl de sul koshish kay yani de sul de koshunu para da haga nazariya na khoshida haga de popul zua u pzangar jawl de karzi la kri sar nish de wagrai u haga atakala pa zindan ki ter kal mula birader da sul pukhara de chi ای وضعیت په بدل کړی. د امریکا د بارونی چارو وزارت یو لوړ پوړي پخوانی چارواکی لورل میرل د مارچ په 14مه رویټرز خبری اژانس ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان به افغانستان کې سوله ټینګه کړي، خو د دې توان لري چې هلته سوله ناممکنه کړي. د یو شمېر څارونکو په باور پاکستان دا راسته او چپه اترن د دې لپاره کوي چې د افغانستان له مسالې له هند سره په خپل رقابت کې د امریکا له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې امتیاز واخلي. د فبروري په 14مه د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښت زیات هندي ملیشا اسکر پکې ووژل او نور ډېر زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم افراطي ډلې واخیست او یو وار بیا یې د هند او پاکستان د زړې دښمنۍ اور تازه کړ. د هند پوځ تر څو لسیزو وروسته یو وار بیا په پاکستان کې بمبارد وکړ. د رویټرز خبری اژانس د مارچ په 14مه د دوو امریکایي چارواکو چې نمونه یې پټ ساتل شوی په حواله وویل چې پاکستان تر دې حملې وروسته له امریکایي چارواکو سره په خصوصي خبرو کې مکررن تهدید کوي چې که واشنگټن د هند تله درنه کړه په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره هڅې به متاثرې شي. د واشنگټن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان د خپلو ګټو پر لور لار تعقیبوي. مایکل کوګلمن دا هم د جدي اندیشنې وړ خبره وبلله چې روسیه د افغانستان د جمهور رئیس ستر سیاسي مخالفان او د طالبانو استازي سره مخامخ کوي او تر یو چتلاندې بحث تکښنوي. د یادونه وړ ده چې روسیه د بارنوی چار وزیر سرګی لاوروف د مارچ په دوهمه ویلي چې په افغانستان کې د بحران د حل یوازنۍ لار دا ده چې په دې هیواد کې د مصنوعي رقابتونو پر ځای د دې بحران د حل لپاره هڅې همغږی سي. لاوروف ویل امریکا او روسیه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته کولای شي. خو ډاکټر توماس چانسن وایي د کابل او واشنگټن په نظر کې د وضاحت نشټوالی د هغه د مایوسۍ یو اساسي دلیل دی. ډاکټر جانسن ویل د اصول لپاره په هڅو کې اساسي اړخونه چې د افغانستان حکومت، امریکا او طالبان دي متناقض باورونه څرګندوي او دا کولای شي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. ډاکټر جانسن وویل دا خپل یو تناقض دی چې د جمهور رئیس غنی په فکر د سولې کلی په افغانستان کې ده. په انتخاباتو کې د هغه مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې کلی په راولپنډۍ کې ده. زلمی خلیلزاد فکر کوي چې له طالبانو سره ده او طالبان وایي چې د سولې کلی له امریکا سره ده.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ښځې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په برخه کې څه رول لوبولی شي. خو بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په موضوع کې تمکیږو. د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په خوست کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د غونډې ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د خوست د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالانې او د ولایتي شورا غړي له خلکو او کورنۍ غواړي چې خپلو خویندو او لوڼو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي لوستې ښځې او نجونې د ښو استعدادونو او کاري وړتیاو برخمنې دي، خو هغوی ته دا فرصتونه نه دي برابر شوي چې په ټولنه کې خپلې وړتیاوې په ډاګه کړي. خزینه فعالانو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. مدني فعالې پلوشې رڼا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټولنې د نارینه قشر په ځانګړي ډول کورنیو څخه غوښتنه وکړه چې ښځو او نجونو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو فرصت ورکړي.
هر خور چې په هر برخه کې هر ارمان لري او هر استعداد لري نو پرېږدي چې دوی خپل درس خپل استعداد سرګند کی په دې کې ډېر د کورنۍ رول لري چې دوی خپل استعدادونه خپل درسونه خپل په خوخه ژوند وکړي په خپل خوخه نه وظیفه وکړي
خو چې ودودي زټولنه ده خځې په کې په خوانه د ګڼو کلتوري محدودیتونو سره مخامخ دي د ولایت شورا استاد زهره جلال وای نارینه د په هر ګام کې خځو سره مرسته وکړي تر څو خځې په ټولنه کې خپل مناسب مقام عمومي
د نارینهونه دا غوښتنه لرم چې ډیر کوشش وکړي چې زنانه وته اوګه ورکړي لاس یې ونیسي تر یو مقامه ورسوي
مدني فعال زرغونه په ټولنه کې یوې بلې مهمې ټولنیزې ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې
تاسو دا فکر کوئ چې په مکتب کې باید خزینه وسوځنې وي دا چې تاسو خپل لرونه مکتب ته ونه لګوي وسوځنې لیکوم د نشي خزینه ډاکټر لیکوم د نشي
مدني فعال رحیم موي چې د ټولنې په ټولو مسایلو کې د خزو او نارینه ورول ته اړتیا شته
د چې خزه ډیر مشکل لري په دې ټولنه کې باید نارینه ور سره ودرېږي په یو څنګه کې له هغه سره مرسته وکړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږي ځکه په ټولنه کې نه یوازې نارینه نه بلکې خزینه هم اړتیا شته
د خوست مرستیال وری عبد الواحد پټان چې د خزو د یاد ناستې ګډونوالو للوست او تحصیل لرونکو خزو وغوښتل چې د حکومتي بستونو د اعلانېدو پر وخت ځانونه نوماند کړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا دز سره کړی خو بل لور ته د نړۍ یو شمیر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د دغو دو پاتومي وسلو سنبال هیوادونو ترمنځ کړکیچ راکم کړي تفصیل احمد شیبر په راپور کې
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په خاطر ډیپلوماتیک هڅې روانې دي هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون دغو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل د ډیپلوماسي شخصیت روانې دي متحد ایالاتونو ډیر مهم نقش لوبولی همدارس نورو هیوادو اجازه راکړي د چین نوم واخلم روسیې ته اشاره وکړم سوریا عربستان ته نورو دوستانو ته لکه ترکیه اردن متحد عربي امارات چې د ډیپلوماسي له لارې هڅې کړې دي چې حالات بهتر شي اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې دغه دوه ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهار شنبه یو بل تورن کړي چې لومړی ډزې په درنو او سپکو وسلو پیل کړي دي تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي د هند او پاکستان ترمنځ شړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14مه د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر سلويش ډیر هندي سرتیري په وزن وژن کې بریټ کې ووشل شول هند تور پوری کړي چې په دې بریټ کې پاکستان لاس لري خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشته جیش محمد ډلی د دې بریټ مسولیت منلای دی د پاکستان د کورونیو چار وزیر د سیشن بی پروسویل چې هند جیش محمد د ډلی د یو شمیر مشکوک کسانو نمونه ورسپارل دي او د دې ډلی د څلور سلويشتنو د نیولو خبر ورکړ چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اسهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی د پاکستان د کورونیو چار وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبری غونډه ته وویل ک چېرته ډیر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد په نوري هڅیم وکړي د فبروري د 14 نیټې لبري دروسته هندیال وتکو د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې یو شمیر سیمه بمباری کړي او پاکستان دوی هندیال وتکې ووښتي چې د وی پیلوټ هم اسیر کړ او بیا یې هغه د شنیت په دود بیرته هند ته وسپاره په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دوه هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتګ پیل کړي په اټومي وسلو د دوه سنبال هیوادو ترمنځ روسي کړکیچ له 1999 کال را وروسته تر ټولو سخت کړکیچ بلل شوی دی په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واکلاندې کشمیر ته پولیس واکونه استولي وو
ستاسو لا پیغامونو
رسولاین د کونل څخه زموږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سخت شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځنه حواله کړی شي د نورو 500 میاشتو په تیرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځنه حواله نه کړه هیله ده چې مربوطه مرجع په دا باندې سوچ فکر وکړي او دا مشکل راپکې ځان یې امت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه صاف سره پاره کوي موږ دا سی یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د صحاب د شپږ بجو پرې دا سلکاتونه کار کوي او بیا د ماشام د شپږ بجو نه صحاب د شپږ بجو پرې دا ټول سلکاتونه باسي دا ول باندې دا موږ ډېر غټ مشکل دی ماته ول سلام چې شپه ورځ کار کوي او اصل غلی څه دا یې لا کوم چې دا مشکل حل کوي سلام
زمانو عبدالواحد منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګه ته ډیم جوړ کی چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا ترې جوړیږي د افغانستان راتلونکی چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خپل دریږي او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیرې کړې وي هغه ډیر وعده کړې وي چې زه به دا ډیم جوړ کوم متاسفانه هغه دغه ډیم جوړ نه کړ کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي نو کو په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډیره روښانتیا پیدا کړي آینده به پیدا کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو څو پیغامونه کور ودان پیغامونه تل راته پرېږدي پر ازادي رادیو په غږ اسبتونکي ماشين کې د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې اتنیمه بجیر یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې پرونی ډلېز برید مسؤلیت ومانه په دغه برید کې چې د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای ام بی ای په نوم ساختماني شرکت وشو چارواکو د وژل شو شمیر یو لستنه و خو له دې مخکې د دې شرکت د شپاړسو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی او په برید کې پنځو حمله کوونکو لاس درلود چې پنځه واړه وژل شوی دی د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نه هند او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي تمه ده چې سبا د کابل په وخت غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي نړۍ د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړې ترلاسه کړی دی عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته دغه څرګندونې خبرې اعلان ته وکړې د اسرائیل صدر اعظم بیا خبرداری ورکړی چې اسرائیلي جنگي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاق کوي د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې مو مخکې وویل د خبرونې دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده خو اوس د افغانستان په اړه یوه بله موضوع هم راخلو د پسرلي په راتګ سره بیا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په پام کې لري چې 40 میلیونه نوي نیالګي کینوي خو د دغو نویو نیالګیو د کینولو تر څنګ د هم پکار ده چې ساتنې ته تدابیر ونیول شي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د تیرو کلونو په سیر بیا هم تصمیم نیولی چې د راتلونکو پسرلی په موسم کې د نوو نیالګیو د کینولو پروګرامونه تنظیم کړي د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د را روان پسرلی لپاره چې 100 ورځې ورته پاتې دي د کرنې او مالداري وزارت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خاروالیو او خصوصي سکتور په ټوله کې سباندې 40 میلیونه نوي نیالګي تیار کړي چې د کینولو لړۍ په ځینو ولایتونو کې پیل شوې ده
کمپاین نهالشانی
بهاری در مناطق گرم دوبل په تودو سیمو کې د نیالګیو د کینولو په سرلنه کمپاین د دلوي په 15مه پیل شوې او د هود د مشت تر روسته پورې به پای ته ورسیږي او په سړو سیمو کې به دغه کمپاین نن چې د هود 15مه د پیل او د حمل د مشت تر 15مه به دوام وکړي د کرنې وزارت سکل 1.6 میلیونه نیالګي تولید کړي دي خاغلی رستمی وبل په ننګرهار خوست او زینو نور ولایتونو کې مدني فعالانو ژورنالیستانو او عامو خلکو د اړوندو خاروالیو له پروګرامونو سره سم په سلګونو زره نیالګي کې نولې چې دا لړۍ وس هم روانه ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک د ګرمۍ په موسم کې د شنو ساحو د نشتوالي له امله د هوا له ککړوالي شکایتونه کوي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د عامه اړیکو مشرې لیلا سامانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی اداره هم پلان لري چې په راتلونکو 100 ورځو کې د نیالګیو د کینولو د ګټو په اړه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې کمپاینونه پیل کړي
در هر محله ما سعی میکنیم که شوراها زنان و
دیوبل په هر محل کې هڅه کوي چې د ښځو شوراګان او د ناحیو مسؤلین راټول او د نیالګیو د کینول او ساتلو په اړه ورته روزنه ورکړو. همدارنګه د چاپیریال ساتنې کمیټې جوړوو چې په ښوونځیو او زده کوونکو کې دغه فرهنګ بنیادی شي،
نهادینه بشه این فرهنګ.
د زراعتی چارو کارپوه میرویس خوګیانی ټینګار کوي چې د نیالګیو د کمیت په پرتله د هغو ساتنې ته باید ډیر پام وشي.
هر کال په میلیونونو نیالګي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې کینول کیږي، اما متاسفانه چې راتلونکي کال ته هماغه اندازه نیالګي په هماغه سیمه کې چې کمپاین تیر کال هم ترسره شوی و ده کیږي. نو زموږ خواسته ده د ټولو خواوونه بیا هغه نیالګي چې تیر کالونو کینول شوي د هغو ساتنه وشي، او نوي نیالګي چې کینول کیږي تر ټولو اساسي فکتور چې دی لپاره دی هغه د دې ساتنه ده، تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې یو ښه ښایسته سیمه ولرو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې د بیلابیلو مرګونو ناروغیو عمده لامل د هوا ککړتیا ده. د دغه وزارت چارواکو ویلي چې شنې ساحې کولی شي چې چاپیریال ښکلی او د ګڼو ناروغیو مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترمې ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو، که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره، او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لیکلو همزه درته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا مونږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې، او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دی. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټیکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټیکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغومره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوې په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوې د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کړي او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، کوم غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې بې بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارتو او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي، که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، د ځان ته کشي چې یاره نه، چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دی، د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې موږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې ووسیګو، د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا ونه و چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبره وسیګو او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو بل دی تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمی فرهنګي خواته راغه کو. دغه مضمون حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالمې جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لاری او چاری دی دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
ټول اسنن د افریقا نه راغلي دي. هنت په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسمي گزارش یو چی کې نانتی زموږ داسې د وطن کې دولتي کارونه هم داسې جوبه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کوم یو دوه کسان د ته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد وکړي چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو، له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي. په آخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
ګرانو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان رغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال په ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تحول کړی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونږ آلی موسیقی ده، مگر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د دول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم، د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دو بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسی و ټول دغه کول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه غنل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختلې دي.
نو نجات ګل پلی چرخی دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دونم خوخيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو، اتن ورته ونو کو د بل اتن شیر ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی. یار ما خو بالکل ورسره خوخه نستم، نه میخوخیږي بیخی. د چا چې خوخیږي هغه اتنه مرته کې هر څه کوي. چې زه څه غږ واورم هغه واده تم نه ورسم. د دې هر چا خپل ذهن ده، نو په چا ښه لګیږي په چا ښه ونه لګیږي.
نوم محمد طالب ډول سره م امراو سره دی په متړنه و بدلی م سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته ایثار کړه چې ایثار کړه موږ ورغلی اتنه مرته کړه چې ستړي شي به ورته زی حرکت وکړي.
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دوه لسغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکار فرشتې مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهونکی نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښ شي
کالا کیږي چې تاسو ډول او سورنۍ غږوي؟
زما پلار هم داسې کار و زمونږ.
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول او سورنۍ وهي؟
اوه
څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی کې راوځي هم ټول هم وخورم.
هر رقم؟
هو رقم.
او سورنۍ به څنګه ده؟
سورنۍ هم همدغه رقم ده.
په سورنۍ کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسي، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شم.
چې څوک فرمایش درکې نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږیې، اول به په سورنۍ کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړې چې هغه دې ته ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنۍ نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړې؟
یو سر پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. مننه، سورنۍ خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم داسې ده، ډول سورنۍ ده.
زما هم دا
وایم صحیح ده. بیګی بده
دا اوس څه کې ده؟ ډول سورکۍ؟
دا سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي. اوس کابل هم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لرګی کې ده په خبر کې ده.
خپل هم ډول جوړولی سي؟ تر اوسه دې جوړ کړي؟ څه رقم څه شي نه؟
هغه زموږ په سکونه کې ده نه، ما خپله جوړ کړو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا زما دیوار ملګری جوړ کړی.
راځه چې اوس به دغه ډول له سورنۍ سره یو ځای واورو. سمه ده،
بالکل.
که د دې سورنۍ په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دی، خارج را دي څه رقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس د لرګي نه جوړیږي، یو پرده شاته لري، هغه شپږ پردې نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وایي، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنۍ ده، څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ داسې رقم ډول جوړوو، اوس یو رقم چنګکی وایي، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنۍ څنګه؟
سورنۍ هم داسې و، یو رقم ده.
او پخوانی ډول ښه و که دا اوسنۍ؟
نه، پخوانی ډول ښه و.
دا څومره خلک خوښیږي او تاسې بیایي؟
پښتانه خلک ډېر خوښیږي. دا تنګ کوي شي، فرض مثال په هغه نورو شیان کې دي، تابله او رباب داسې شیونه چې دي، هغه اتن ښه نه کېږي.
د دې ښه اتن کېږي؟
د دې نه ښه اتن
او بل غږ ډېر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله، نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي، راغی د ډول غږ. البته ښه پې لګېدلی. که څنګه لدنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته ووایه چې تاسې دلته د ډول سورنۍ غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وایي؟
نه، اصلي خو بل کار مې و، خو د ډول شروع شو، ډول شوقي وم. دې کې لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه، د دې ټول کار لکه چې پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نه شي کولی.
داسې راته ووایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقي یعنې
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی شي؟
زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي، بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهي له سورنۍ سره کېدلی شي؟ مننه از ونده اوسی. خدای ډیر عمر درکی.
خیر اوسی.
درنو دوستانو، دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خی چاره.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.